سلامونه ستړي مشه د دې ساعت خبرونه ته موزه سفي ولاستان اجازه راغلاستو يم د آسیا د اولمپیک سیالي د چین د هانګجو ښار په قربتو باندې نن پیل شوې. افغان لوبغاړي کیمیا یوسفی د افغانستان تور سور او زرغون بیرغ انتقالو. شاوخوا اتیا افغان لوبغاړو په دغو سیالیو کې په بیلابیلو ورزشي رشتو کې برخه اخیستې ده، که څه هم د طالبانو تر رهبرۍ لاندې د اولمپیک کمیټې له افغانستانه هېڅ نجلۍ دغو سیالیو ته نه ده استولې، خو ولس افغان لوبغاړي له بیلابیلو بهرنیو هیوادونو د افغانستان له ورزشي کاروان سره یو ځای شوي دي. د افغانستان ورزشي کاروان دغه سفر د اولمپیک د نړیوالې کمیټې او د اولمپیک د آسیایي شورا لخوا تمویلیږي. د اولمپیک په آسیایي لوبو کې ټول ټال 12,000 لوبغاړي په 30 بیلابیلو ورزشي رشتو کې ګډون لري چې د اکتوبر تر 8 پورې به له یو بل سره سیالي کوي. د خوړو نړیوال پروګرام WFPY افغانستان او سودان د نړۍ په کچه دوه غي وادونه دي چې پکې ګڼ کسان له خوراکي نه خوندیتوب سره مخ دي. د دې ادارې په تازه ریپورت کې چې یو برخه نن د WFP په ایکس شبکه خبره شوې راغلي، په دواړو هیوادو کې لشپږو میلیونو زیات کسان له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. دا په داسال کې چې د خوړو نړیوال پروګرام تیر ورځ خبرداری ورکړې و چې په افغانستان کې د یو بشري ناورین د مخنیوي فرصت له لاسه په وتو دی. WFP ویلي پر روان سخت ژمي کې له اړو افغانانو سره د مرستې لپاره یو میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو له حکومت د ښځو او نجونو پر زده کړو د بندیزونو په ګډون د ټولو بندیزونو په خاطر پوښتنه وکړي. اخوا د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم په دې وروستیو کې ویلي دوی په داسې شرایطو کې نه دي چې د ښځو زده کړې او نورو حقونو د خوندي کولو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. نوموړي ادعا کړې چې طالبان د اسلامي شریعت له مخې عمل کوي. نن 15 ورځ ده چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ منځني ښوونځي تړل شوي او افغان نجونې د خپل ناڅرګند راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. د اوکراین پوځ وایي د روسیې تر اشغال لاندې په کریمیا ټاپوزمه کې د روسیې د تور سمندرګي د بیړیو پر مرکز د توغندیو په برید کې د روسیې د سمندري ځواکونو د مشرتابه غونډه په نښه کړې چې ډېره مرګ ژوبله اړولې. دا حمله د جمعې په ورځ وشوه. نن د اوکراین پوځ ویل د برید جزئیات به ژر څرګند شي چې غالباً پکې په لسګونو کسان وژل شوي او ټپیان دي. د اوکراین د استخباراتو مشر کیریلو بادانوف له امریکا غږ سره د خبرو پر مهال ادعا وکړه چې لږ تر لږه یو کروز توغندی د تور سمندرګي د بیړیو پر مرکز لګېدلی چې د جنرالانو په ګډون یې لږ تر لږه نه تنه وژلی دي. د ازادي اروپا ازادي راډیو نه د توانیدلې چې د ښاغلي بادانوف یا د اوکراین د پوځ د ادعاو سپیناوی وکړي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ. د خبرونو د لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې ترشنه آسمان لاندې خبرونه کې د افغانستان پر ترانزیتي لارو خبرې کوو. افغانستان په وچه کې د اسارواله لکبل د واردات او صادرات لپاره د گاونډیو هیوادونو پر ترانزیتي لارو متکی دي. کومو له گاونډیو هیوادونو سره اړیکې شیوي لار را کوي او کنه دي لاری را باندې بندوي. لډیرو کلونو رئیس افغان چارواکي او سوداګر شکایت لري چې گاونډي د خپل غشتنو د تحمیلولو لپاره ل ترانزیتي لارو د فشار د وسیلو په توګه کار اخلي. د روان سپتمبر په 9 پاکستان د تورخملار د لس ورځو لپاره رسمن بند کړه. ورسته وویل چې د لارې پرانیسته ده، خو ځینې سوداګر وایي چې لارې د خپل حقوق تجارتي مالونو لپاره پرانیسته چې منځنۍ آسیا ته لیشي. د افغانستان د تیر جمهوری حکومت هڅه وکړه چې د یو یا دو گاونډیو هیوادونو پر ترانزیتي لارو له اعتقاد څخه د خلاصون لپاره بیلابیلې لارې ومومي. د ځینو سوداګرو په وینا دا کار سبب شو چې د سوداګرو ستونزې تر یوه حده کمې شي. په روانه خبرونه کې بل خپلو درنو میلمنو سره د دې ستونزې پر بیلابیلو اړخونو او همداراز حل لارو خبرې وکړو. زه عصمت څاروان یم او زموږ د دې خبرونې میلمانه دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې رئیس او ملي سوداګر خانجان علي کوزی د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوي غړی آزرخ شافیزی د تازه میوو د مارکیټ مسول اختر محمد احمدی او همدارس د افغانستان د ځکنی ترانسپورت شورا مرستیال او د سکرو یو سوداګر محمد نبی افغان ملمنو ته هرکلی وایم. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ د خبرونې پترس کې ټلیفون وکړئ او د موضوع په اړه زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنې وکړئ. لومړی خانجان علي کوزی، تاسو ته هرکلی وایم که تاسو ووایئ چې پاکستان له لسو ورځو وروسته اعلان وکړ چې د تورخم لارې بیرته پرانیستې ده، آیا اوس په دې لاره افغانان خپل تجارتي مالونه وړلای راوړلی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام سروان سے استاد تا استاد اوریدونکو ته او ډیرو محترمو دوستانو سز محمد بری فیزی سے تا او همدارنګ دوستانو سفر محمد تا او د ترانسپورت مسولین تا سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو په تبصره کې ویلې، بدبختانه د تاریخ په اوږدو کې پاکستان هر ورځ متاسفانه کله کله ایران هم اما پاکستان زیات دغه ترانزیت سیاسي لحاظ استعمالوي او د سیاسي فشار پر راوستلو باندې هر کله دا مشکل ایجادېږي. دا ځان له طالبان په وخت کې نه دی، بلکې په جمهوریت کې مو دا غې نمخ کې حتی د استاد ربانی په وخت کې دا لار بنده شوله. مخکې البته چې کوم قراردادونه موجود و د ظاهر خان او داود خان په وخت کې د پاکستان د خاصو ملحوظات په اساس هغه کې کوم مشکل نه شو راوستلی د نجیب د وخته پورې، اما د هغې نه وروسته چې زموږ حکومت داسې په یو حالت کې راغی چې اکثره د کابل حکومتونه په متزلزل حالت کې وو او اکثره وخت پاکستان سره په یو خاص مرحله کې وابستګي درلودله، ډېر زیات په زغرده باندې هغه خپل حقوق چې کوم د تجارانو دي هغه ونه غوښتل شو. په جمهوریت کې چې امریکایان دلته وو دا پاک قرارداد وشو، مګر دا پاک قرارداد اول خو ډېر ظالمانه و زموږ په مقابل کې او که بیا وم شو هغې ته چا اهمیت نه ورکو. نو موږ د دغه لارې نه ډېر تغیر شوي وو، کلونه کلونه زموږ مالونه په سمندر کې ډوب شوي دي، تول شوي دي 1200-1300 کانټینر هم یو وخت کې همدغه شانتې صابون او د بورې نه مو قند جوړ شو، سره تېر شه د هغې نه او شربت پې جوړ شو. هلته سمندر دی، هلته خو هوا ګرمه ده، هلته خو اوبه دي او ټول شیان نم دی، ټول شیان خرابېږي، زموږ ماشینونه د منځه لاړ. په هر صورت دا را روانه وه، مونږ په دې وخت کې لږ شانتي خوشحاله او خوشبین وو چې د امارت په راتګ سره دا مناسبات به ښه شي او یو څه ښه هم شول. فرضاً په واګه کې چې مونږ کوم مشکلات لرل هغه یو څه حل شو، د واګې د لارې نه زموږ مالونه هندوستان ته ځي، اما مشکل په کراچۍ او بندرونو کې پیدا شو. مونږ د پاکستان سره ترانزیت لرو او پاکستان زموږ سره ترانزیت لري او موږ د پاکستان
علي کوزی صاحب او بشه د کراچۍ مسله او د واګې به لږ وروسته او همداراز د سپین بولدک مسله به لږ وروسته مطرح کړو. که فعلا دا راته وایي چې پاکستان اعلان وکړ چې دا لارې پرانیستې ده، لیکن موږ ته داسې راپورونه راځي چې افغان سوداګر شکایت لري چې لا هم پاکستان اجازه نه ورکوي چې د تورخم له لارې اخواته مال صادر کړي.
او بلې یو سلسله قیدات د سبزی او د میوې په واسطه دي، نو زموږ خالي لارې او زغال او نور معدن په نورمال شکل باندې دي، اما زموږ انګور او زموږ تازه میوه او سبزی چې کله د یو سرټیفیکټ په اخیستلو باندې چې دا په خوا مونږ ته اطلاع نه ورا کړې او هغه سرټیفیکټ د سپتا سرټیفیکټ په چې هغه باید دیتا ورکړ شي او یو کرنټین ورقه ده چې هغه باید دیتا ورکړ شي. په خوا زموږ نه مغوښتل هندوستان ته چې معلومه تله، زموږ ډېر معلومه مخته په لسګونو کانټینر ودرېدل، حتی د انګورو نه مو بلاړې. اوس هم دا مشکل شته، یو څه حل کړی دی بیګا د دوی د پاکستان خاص نماینده چې د افغانستان د لپاره د آصف درانی سره زما د مومنګ سره ملاقات وکړ، یو چې د تجارانو او په ډېر جدي شکل هم دا خبره او سیاده کړه چې دغه شانتي تخنیکی ستونزې چې تاسو وروسته د آزادولو نه په دغه کې جوړوي، په سرحداتو کې جوړوي، دا به د دواړو ملکونو په ګټه نه وي. سبا یعنې برخورد ستاسو سره کېږي، تاسو اوس مرکزي آسیا ته کاملا راست رسیدلی او هغې خپل مالونه په نورمال شکل وړي. تاسو باید زمونږ د موسم په وخت کې په موږ باندې دغه شانتې قیدات لنګوي. دا زمونږ د موسم وخت دی او د موسم په وخت کې هر وخت زمونږ صدا شکیږي. واده وشوله چې دا به حل کړو. اما تر اوسه پورې بېګا زمونږ یو څه خالي کانټینرونه په تورخم کې ولاړو، ډېر زیات شوي وو. په هغې د مرج راتو، ډیټینشن راتو، د جلال آباد اطاق تجارت رهبري د کور آبادي هغه موږ ولېږه تورخم ته. بېګا یو څه کانټینر واوښتل، لاړل. اما دغه چې متاسفانه کله کله به تاسو زمونږ مالونه البته امخته ودرېږي په مختلفو بانو باندې. هلته څو قسمه ایجنسۍ دي، څو قسمه ادارې دي، او هغه کله پرازو خرابي، کله سکنر خرابي، او زمونږ مالونه خو داسې دي چې ودرول شي هغه خرابېږي. دغه ستونزه شته ده. دا موږ امارت اسلامي ته هم رسولې ده او دوی ته هم ویلي.
بله، ډېره مننه. سلامت اوسې الکوزی صاحب. حافظي صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. ستاسو په نظر دغه ستونزې چې ښاغلي الکوزی ورته اشاره وکړه چې د پاکستان لخوا وخت په وخت رامنځته کیږي، څه فکر کوئ چې دا به سیاسي انګیزه ولري او که واقعا ځینې مشکلات شته زموږ د سوداګرو هم، لکه دوی چې کوم سند غواړي چې وایي دا ډول یوه ګارنټي یا یو ډول نه پېژم بیمه باید ولري هر ډول سوداګري مالونه، که هغه خوراکي وي او که نوري؟ ستاسو نظر څه دی؟
سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته، ګران ملګری او زما همکار ښاغلی خواجه الکوزی صاحب ته، همدارنګه نور میمنو او د ازادي د رادیو محترمو اوریدونکو ته. داسې دی چې ستونزې زیاتې دي. اصلي مسله خو سیاسي ده، اقتصادي نه ده. کله چې دا مناسبات په سیاسي لحاظ خرپړ شي او امنیتی ستونزه راپیخ شي، بل دوی کابینه کوي زمونږ د اقتصادي امکاناتو څخه ناوړه ګټه پورته کوي او په فصل کې زمونږ میوې درېږي. یا د سبزیجاتو وخت د فصل د موسم دی، دا خو سریع الفساد اجناس دي. دغه باندې بندیزونه لګوي. کله ناکله په ترانزیتي مالونو کې د چین څخه راځي او د نور هیوادونو څخه کراچۍ ته راځي، هلته دوی موږ ته نوبت نه راکوي او ډېر مالونه داسې پیښ شوي دي. د الکوزی صاحب ته پته شته او ماته هم پته شته، حتی د پایس د رئیس د ایکو هم چې دوی د اتاق رئیس زمونږ د مدیره هیئت غړي وو، د فدراسیون رئیس، هغوی ته مې یاده کړله چې په زرهاو کانتینر د افغانانو هلته وراسته شول. درمال وو، خوراکي مواد وو، د فصل لباسونه وو، دا جامې وې، دا جامې د ژمنۍ جامې دوبي کې راته او دونه یې زندول هلته. نو په دې خاطر دا خو صحیح نه دی، دا دغه ګاونډیتوب هم نه دی، دا سړیتوب هم نه دی، هیڅ نه دی. خو موږ هم ځینې نیمګړتیاوې لرو. نیمګړتیا زموږ دغه دی چې یو شی ته ISO وایي، انټرنیشنل ستانډرد ارګانیزیشن، د هغې پر بنسټ اصول سره برابر ټول خوراکي مواد، ساختماني مواد، درمل، سون مواد باید دا سرټیفیکیټ ولري چې دا د استعمال وړ دی که نه دی، یا سرطان ایجادوي یا نور مشکلات ایجادوي. متاسفانه په افغانستان کې موږ دغسې د ISO د ستانډرډونو سره برابر سرټیفیکیټ نه لرو. یو شرکتونه دي دلته تجارتي دي، راځي پیسې اخلي، ښه مال ته چې پیسې ورکړي بد مال ته ښه سرټیفیکیټ درکوي، بد مال ته ښه او ښه مال ته بیا بس. په دې ترتیب سره مشکل په دې کې دی چې زمونږ ستانډرډونه برابر نه دي او دوی دا د پلمې په حیث ګټه پورته کوي، کله د دوی میوې او ترکاري هم ستانډرډ نه دي. دغه چې یو تعامل شوي چې موږ تاسو سره کار نه لرو، تاسو موږ سره کار مه لرئ. اما اوس چې دوی فشار غواړي چې راولي پر موږ باندې، بیا دوی سرټیفیکیټ غواړي، حال دا چې موږ ISO ستانډرډ سرټیفیکیټ نه لرو.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه، سلامت اوسه. ښاغلی محمد نبی افغان، ویل کېږي چې د ماهیپر کې سړک لا هم بند دی او باري موټر تګ راتګ نشي کولی. دغه د دې سړک بندېدو څومره ستاسو له لوري چې سکاره پاکستان ته صادروي دا یې اغېزمن کړی دی؟
مننه، سلامونه تاسو ته، اوریدونکو ته، میلمنو ته، لکه څنګه چې الکوزی صاحب ویلې او لکه څنګه چې دا بل مشر ویل د پاکستان سره د موږ تجارت په یو نوم بل نوم باندې اکثره وخت دغه چې ستونزې راپېښېږي او مشکلات راپېښېږي کله نه چې دوی د تورخم بند لسو ورځو لپاره بیا بعد لاغه د میپر موضوع راغله او اوس په دې یوه میاشت کې د موږ اکثره لارې یو دم یو خو د خدایي افتو له وجې او دویم لکه سالنګ سو دغسې د کندهار لاره سوله بیا ورپسې میپر سو د دې سره د موږ موټردار ډېر زیانمن سول او د زغالو تجارت د موږ له ډېره وخته د غلام خان له لارې ده ځکه هغه هغه لاره د زغالو لپاره ځانګړې سوې ده ځکه تورخم کې د موږ هغه ترانزیټي کانټینر چې کوم راځي بیا بیرته دلته تورخم کې ډېر سخت کویدات لګېدلي دي له ډېر وخت راهیسې د ورځې په کم تعداد باندې موټر فریدي سې واوړي نو په هغه کې هغه موږ ترانزیټي موټر نه سي اوښتلی هغه په هغو ډیمرچ راځي او هغه کومه سبزي او میوه چې د هغو ته یې تورخم ځانګړې کړې ده نو هغه د تورخم له لارې ځي نو د زغالو کاروبار ټول له دغه نه ده له غلام خان نه ده او له خرلیسوی نه ده
او فکر نه کوي چې زغال یا سکاره د دوی په کار هم دي فکر نه کوي چې دې ته به مشکل نه جوړوي
نه داسې داسې و دا خبره هم ده خو بیا هم دوی موږ ځوروي داسې ته د پاکستان او د افغانستان بایلیټر تجارت چې کوم ده دا اکثره د موږ افغانان کوي که د زغالو تجارت ده که د میوې تجارت د ځکه پاکستانی تاجر تر ډېره حده دلته کاروبار نه کوي دا د موږ د دوی تجارت دومره قانوني دومره داغه نه لري یو قانوني منبع نه لري چې دوی دی او دوی دومره ریسک نه اخلي افغانان دي توکل په خدای خلک دي بس په دې کې نه دي چې ریسک اخلي سل فیصده ریسک اخلي او هغه په تجارت کې له لس فیصده اضافه ریسک نه قبلي هغه وایي چې باید د ما موټرونه درېږي دغه لار څومره مطمئنه ده دغه تجارت څومره مطمئن ده دا راکړه ورکړه څومره مطمئنه ده هغه خلک ریسک نه اخلي تر ډېره حده دغه تجارت د موږ د افغانانو ده دغه د دوی چې کوم زغال روان دي دغه کوم د زغالو کاروبار روان ده یو څه خنډونه دوی کې اچولي دي په دې موضوع باندې دغه چې د دوو ملکو د تاجرانو او د ترانسپورټرانو له مابین اړیکې نه دي سره دغه دوی اوس ډېر وایي چې نرخ ډېر جګ سوی ده او نرخ جګ ده یعنی په تجارت کې هغه فیصدي ته هغه یوې یوې روپۍ ته حساب کې کېږي چې څنګه موږ دا تجارت څنګه مصارف راکم کړو څنګه په غټ سر کې نرخ راکم کړو دوی اوس وایي چې دغه موږ زغال ګران تمامېږي د خالي سرحد باندې چې د زغال ته یو موټر نه بل ته کوزېږي او جګېږي د 500 کیلو پورې وزن کموي او د هومره جی سي وي کموي دغسې دغه د مزدور مصارف او دا نور نور یعنی دا ټول د دوی باعث سوي دي دلته دو جانبه باید موږ مخکې هم غوښتنه کړې ده چې افغانستان او پاکستان دو جانبه یو بحث باید په تجارت باندې شروع کړي که غواړي چې بهتر شي او ښې خوا ته لاړ شي او بحث باید دا رقم ونه شي چې هر سړی باید خپل د هغه کې پټ کړي هغه خپل د غوسو لاندې اوبه کې تېرې کړي او دې ته چې ملي فکرونه سي که دی مونه کي او که موږ یو که دیو تر ډېره حده مشکلات د دوی له خوا راپېښېږي اکثره وخت په سطح غټه سطح باندې چې کومې خبرې کېږي لاندې سطح باندې هغه نه عملي کېږي موږ تر ډېره حده موږ موټروانان ځورول کېږي یا خواته پیسې ترې اخلي غیر قانوني یعنې له دې هر تر حده چې موږ تېرېږو تقریبا شلو نه تر 15,000 روپۍ پورې د دوی یو ښار ته چې داخلېږو دا له موږ نه غیر قانوني پیسې اخیستل کېږي په یو پاټکو په یو نوم په بل نوم موږ دا ورته ویلي چې پاکستان او افغانستان یو رسمي قراردادونه لري او په هغه باندې عمل شروع نه شي دا تجارت به ورځ تر بلې راکوزېږي او دا به نورم خرابېږي او دې کې د دواړو ملکو د تجارت او د اقتصاد موضوع ده په دې کې یو ملي فکرونه سي او د دواړو ملکو د ټول سکتورونو کې د خپل نووسیږي دا نتیجه نه ورکوي
سلامت اوسه او په کار د شي په دې باندې غور وشي دواړه خو خبري وکي لکن مخکې ښاغلی حافظي وویل چې مثلا د میوو خبره یاد کړه چې د ISO سرټیفیکټ په کار ده خو د دواړو خواه هیوادونو میوې نه لري لیکن پوښتنه دا ده چې ولې افغانستان متقابل اقدام نه کوي اوس خو دوی هم هم افغانستان ته ډېر صادرات لري او هم د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته صادرات لري. علي کوزی صاحب، ولې په دې باندې کله افغان سوداګرو له چارواکو سره په دې خبرې نه دي کړي؟
بله، موږ خو ساروان صاحب زمونږ امارت اسلامي چې لومړنی دروازه د وزارت تجارت او صنعت دروازه د وزیر هم دی، هغه هم په جریان کې اچولی دی. د دې ټولو مسایلو سره دا ځان له دا مشکل نه دی. اوس موږ په کراچۍ کې ډېر جدي ستونزې سره مخامخ یو. کراچۍ په دغه اصولو چې دا دوی ورته کوم مکتوب نوشته کړی دی، دوی غواړي چې ترانزیت زموږ بند کړي، او دا معنی ده چې په دې دروازه مه راځئ. نو موږ خپل عرض هم وزارت تجارت ته کړی دی. وزارت تجارت د لارې نه هم دا مشکل وزیر صاحب خارجه سره شریک کړی دی، او نه تنها چې دوی سم شریک کړی دی، حتی زه د مشترک اتاق د یو د افغانستان د طرف نه د مسؤول په حیث باندې د یو هیئت سره د تجارانو سره تیره هفته اسلام آباد ته لاړم، او هلته مې د دوی د تجارانو او حتی د کامر د مسؤلینو د کشتن د مسؤلینو سره خبرې وکړې چې تاسو ته مونږ ټول شرایط مساعد کړي دي. ستاسو ترانزیت تاسو دوه شیان زمونږ پولیس کې نیگیټیو لیست ورته وایي چې په کراچۍ د هغې تجارت مونږ نشو کولی چې یو سګرټ او سپیر پارټ او افغانستان جمهوریت دوه شیان ته نیگیټیو لیست کې اچولي وو د مرکزي آسیا نه، چې هغه ګیس او پټرول او ډیزل وو. اوس ګیس او پټرول او ډیزل تاسو ته افغانستاني امارت خلاص کړو. د ورځې 200 کانټینره د تورغونډۍ د لارې نه ګیس او پټرول او ډیزل راځي او کوټي ته ځي پاکستان ته. راکېږي ډېر سهولت د ته مساعد شوی میوې موزي. که تاسو دې شیانو ته ادامه ورکړئ، بالاخره امارت اسلامي به د تجاران لاړ شي. هلته به امیر المؤمنین ته کښېني چې بس زمونږ سره داسې ظلم کېږي، تاسو بالمثل عمل وکړئ. دا ستاسو سره دا خبره نه جوړېږي. راځئ چې په دې بالمثل مسایلو باندې کار ونه کړو، په سهولتونو کار وکړو چې تجارت هم زیات شي. دلته په یو کوریډور کار وکړو، په اقتصادي کوریډور. او دا بدبختي چې نن په افغانستان پاکستان کې په امنیتي لحاظ باندې موږ په دې شل کاله کې ولیدله، دا خالي د خلکو د غریبۍ له وجې نه ده چې په دا سرحدونو کې زموږ په ولایاتو ولسوالیو کې آمخته د بارډر نه او دویمخته د صفر نقطې نه قومونه پراته دي چې هېڅ شی نه لري. فقط لځي نورو ښارونو کې کار کوي، راځي په خپل ځای کې خو دي. که چېرته دوی ته فرصتونه مساعد شي، دوی ته اقتصاد په مخ لاړ شي، د دوی دپاره شفاخانې شي، د دوی دپاره مکتبونه شي، د دوی دپاره سکولونه شي، د دوی دپاره بجلی راشي، برق راشي، نو دا مشکل به د دوی حل شي. نو موږ خپل دولت ته دا پیشنهاد کړی دی. زه امیدوار یم چې دا مسله دولت پرون د دوی خاص نماینده راغلی او وزارت خارجه سره وکتل، همدارنګه د نورو مشرانو سره، د اقتصادي شورا سره دې سره کتلي دي. دوی خپل تشویف ورته کوي، خواهش کړی دی چې دا باید حل کړي.
علی کوزی صاحب، تاسو ویل چې په کراچۍ په بندر کې هم مشکلات لري، یوازې دا چې پاکستان سیګریټ او پرزې نه پرېږدي یوازې مشکل همدا دی، او که په نورو مالونو کې هم خنډونه پیښوي؟
نه نه نه، بېخي مشکل دا نه دی. دا خو تقریبا د شلو دېرشو کالونو نه راپرېږدي، د استاد رباني د وختونو نه راپرېږدي. موږ د دوی سره د قرارداد د هفته لرو. قرارداد د هفته په نورمال شکل روانو. قرارداد د هفته کې یو خبره وه چې دا مالونه چې راځي یا به انشورنس کوي یا به بانک ګارنټي ورکوي. موږ چې یو لک ډالرو مال راوړو، یا دوی ویل چې یو لک ډالر به زموږ بانک کې موږ ته ګارنټي دی. دا په هیڅ صورت نه کېږي چې یو سړی یو لک ډالر لري او د یو لک ډالرو تجارت کوي، یو لک ټاله درکړي ستا بانک له کوم ځای نه درکړي. دا په کوم قانون د جهان کې ده چې زما ترانزیتي مال ستا د لارې نه دغه کېږي؟ خو زه به بیمه کوم یا به بانک ګارنټي پر کوم چې دا مال به ستا د خاورې نه زه وباسم. موږ یو سیستم جوړ کړو، فرضاً یو سړی د بانک نه یا د یو تجار ګارنټي براوړه ده چې دا مال به وځي، هغه ته موږ خپل کمیشن ورکوو. دا مسله روانه وه. اوس یو دوی یو اشارو یو شی واکړی دی چې نه، دا که د $200,000 مال راوړي نو $200,000 به زما په بانک کې ږدي. زه چې د $1,000,000,000 کاروبار کوم په درې میاشتو کې، او $1,000,000,000 تاسو را کېدم، نو زه به څونه پیسې لرم؟ دا تجارت به زما د کومه شي؟ دا په کوم قانون د WTO کې ده؟ دا په کوم قانون د جهان کې ده؟ یو دویمه خبره دا ده چې په جهان کې اصول دا دي چې ته حق نه لرې چې ته ماته کوټه جوړه کړې، ته به دونه ګوره راوړې، ته دوستانه پوس دونه دی، ته به دومره ټي وي راوړې، ته به دومره یخچالونه. زما چې هر څومره ضرورت دی خپل مرکی ته مصرف وما بل چاته خیرات ورکوما کار څوکم تازما تجارت ته زده راولم دی وای نه ته به هغه شیان چې زما سره په احساس نشکې دي هغه به ته زما ستا څونه ضرورت دی ستا حکومت به ماته وایي چې ستا څونه ضرورت دی زه به هغومره تا ته اجازه درکوم نوره به نه درکوم دا دا کاملا غیر قانونی خبره ده. بله خبره دا ده چې دوی هغه اساس لیست راوستو په نیګیټیو لیست کې یو لس فیصد پنځلس فیصد داسې اقلام دي چې هغه بیخي بند کړل او که څوک یې راوړي نو ده ته به لس فیصد ډپټي ورکوي ده ته به لس فیصد کسټم ورکوي. تا په جهان کې داسې ملک لیدلی چې د بل چا د مال نه د بل چا د مصرف نه دا کسټم واخلي دا ډپټي واخلي؟ دا خو غیر قانوني خبرې دي. دا خو دا معنا لري چې ته مه راځه په دې دروازه باندې. مخکې نیګیټیو لیست جوړ کړی او یا یې پسې راتېرشه احساس لیست جوړ کړی او احساس لیست به په پنځلس ورځو کې زمونږ ته مراحل کېدو اته ورځې مونږ ته اجازه ده کمپنۍ د لارې نور اجازه نه ده مونږ باندې ټینشن را روان دی ډیمریج را روان دی. دا خو اصلا ترانزیت نه دی. دا خو د ترانزیتي اصول نه دي. دا خو د اپټا قرارداد نه دی. دغه ستونزه ډېره جدي اوسنی مکتوب کې صدر اعظم امضا کړی دی. د دوی موقت صدر اعظم وزیر د تجارت او کښتم او خپل وزارت مالیه کېناستلې ده. د دوی ته ګزارش ورکړی دی چې دا مالونه چې افغانستان ته سي دا بیرته سمګلینګ کېږي زمونږ اقتصاد خرابوي زمونږ دغه خرابوي نو بنا مونږ دا شرایط باید ورته وجه کړو. دا شرایط وځ کول کاملا غلط دي. سمګلینګ داسې نشته دی. سمګلینګ وختونه تیر شو. دوی دوی اغزن تار نصب کړی دی. هیڅوک تللی نشي. تاسو ګورئ په تورخم کې بې پاسپورټه څوک اوښتلی نشي. بیا به قاچاق څنګه وکړي؟ یا پسې راتېرشه په بولډک کې خلک په نوبت باندې ولاړ په ورځې ورته لاس نه رسېږي نو بیا به دوی کاټنې او موټرې څنګه بوځي هلته بیا قاچاق کړي؟ دا اصلا یو بانه ده. هغه د اوبو د خړولو معامله ده. په دې شکل تجارت نه کېږي. نو مونږ به مجبوریږو چې خپله په امارت باندې غږ وکړو چې دا زموږ مشکل حل کړي او یا بالمثل عمل وکړي.
بله ډېره زیاته مننه کوربدن حافظي صاحب. که مو یاد وي د جمهوریت په وخت کې کله چې د افغانستان حکومت نوې ترانزیتي لارې پیدا کړې بیا د پاکستان له لوري دا ډول مشکلات چې اوس ښاغلی علي کوزی ورته اشاره کوي کم شول. فکر کوي چې بی د پاکستان له لارې افغانستان ته نورې لارې هم شته چې خپل مشکل پې حل کړي او کنه د پاکستان لاره ډېره حیاتي ده او بې له د پاکستان له لارې پرته نورې لارې ډېرې زیاتې قیمته تمامېشي؟
اول خو دا د الکوزي صاحب تفصیلي خبرې همدغسې زما او د دې خبرې یو ښې دي. زموږ تجربه همدغسې دی. دا یوازې افغانستان لپاره ستونزمن نه ده. په عین زمان کې هغه همکاران زموږ چې په ګډ اتاق کې په افغان پاک چمبر کې سره ناست دي هغوی هم ورته شکایتونه لري. هغوی هم تباه شول. ډېر کارخانې د پاکستان دي. ډېر کاروباري شرکتونه د پاکستان دي چې د غلط سیاست د حکومت د پاکستان څخه دوی هم متضرر دي. نو د اقتصادي ودې د ټول افغانستان لپاره او منطقي لپاره پاکستان په شمول دا اکانومیک انټیګریشن ته ضرورت شته چې دوی یو اقتصادي همګرایي ته ورودنګي. دا غلط سیاستونه اقتصاد ته پاکستان هم تباه دي. اقتصاد پاکستان د شپږ میلیارد ډالر لپاره دوی وکاله انتظار وویست تر څو د ایمس څخه یې ترلاسه کړي. یعنی یو دغس یو لوی هیواد چې دوه سوه څلور څلوېښت میلیون نفوس لري د شپږ میلیارد لپاره وکاله انتظار وویستل. یعنی معنا یې دا چې دوی خپل اقتصاد سره هم ډېر جفا کړی دي. نو په کار دي چې موږ دا اکونومیک ریجنل انټیګریشن یا منطقوي همګرایي اقتصادي جوړ کړو لکه اتحادیه د اروپا لکه بریکس لکه.
لیکن عملا خبره دې خواته نه ده روانه، برعکس روانه ده. خو یو خو ارزو ده لیکن وخت چې دا نه عملي
کیږي.
بله
کله سروان صاحب چې مسؤلیت دی اتاق زما په غاړه و الکوزي صاحب شاهد دی چې مونږ د دغه اقتصادي آزاد زون لپاره چې منځنۍ اشیا پاکستان ایران او افغانستان په کې وي ډېر هلې ځای وکړل او ډېر ابتکار مو ترلاسه کړ او په عین زمان کې دې ته بریالی شولو چې د امریکې معمول دواړو چې د افغانستان او د پاکستان په دواړو خواو کې دا کارخانې جوړېدلې هغه شین چې په افغانستان کې ارزان وو او ګټور وو افغانان ورته برابرول او هغه نیرو د کار دی هغوی چې د انګلیسانو د وخت څخه ټکنالوژیک مهارت لري او اوزګار دي اوس مهال د هغوی لپاره هم زمینه د کار برابرېدل. په اول وار کې $15 میلیارد په هم د نېشنل ترست فند د روسیې موږ سره ژمنه شوې وه د امریکایان. بیا وروسته خو دوی دغه چې کارونه یې وکړل دوه مخي کارونه یې وکړل چې امریکایان هم بیا خوابه دي شول او ویل چې دا پروګرام نه کېږي. نو اوس زما عرض دغه دی چې ځینې امکانات موږ لرو. د مثال په توګه اوس خوشحاله شولم چې دا د افغانستان او د چین مستقیما لار جوړیږي. تقریبا 1.5 کانتینر ترانزیتي مالونه چې راځي د چین څخه راځي چې یا د پاکستان له لارې د کراچي ترانزیتي مال راځي یا د بندر عباس څخه. دا څنګه موږ ان شاء الله خلاصيږو او لاندې لارې دغه چې هم $2,000-$3,000 په کانټینر کې ارزان تمامېږي موږ ته او موده یې ډېر لنډه ده. یو امکاني تقریبا یو 40 کانټینر موږ دغه لارې څخه راوستي وو یو څو کاله د مخه. دا په دوه اونۍ کې د افغانستان د نکیدل کابل ته رسیدل. بل لارې بیا موږ د سل لري د کازاخستان لري کستاز پام وی حیرتان تم ورسول تقریبا درې کاروان چهار یو تقریبا اتیا کانتینر نوې کانتینر وو. خو هغه ډیر ګران پدی و چې د دې خاصه بیا اجازه نه و چې موږ خپل مارونه په هغه وګونو
د ترن لاري وو. bale
بل درې واسه وو ځکه چې هغه سرټیفیکټ دی ریل زمونږ په نوم تروس صادر شوی نه دی. خو په هر صورت اوس د چین لارې خلاص شي یو 1.5 کانتینر زمونږ خو اوسنۍ مال راځي او کچیر د لوی مارکیټ د چین سره مستقیما اړیکې ولرو تقریبا 80% زمونږ ضرورتونه مالته پوره کیږي. بیا ضرورت نشته چې د ځینې ګاونډي هیوادونو څخه چاغوي په هم باندې شرایط سختي دی هغوی څخه بیا مال وارد کړو. نو دا امید شته دی اما یو شی ویل غواړم هغه دا دی چې د هندوستان د مارکیټ لپاره ډېره لنډه لار هم د پاکستان لاره ده. ستاسو د کابل څخه اتاری ته په 3 ساعتونو کې رسیږي او 0 کیلومتر شاوخوا وطن لري. یوازې تاسو هر بندر ته چې لاړ شئ 2000 کیلومتر 2500 کیلومتر باید تاسو لار ووهئ تر څو بندر ته ورسیږي. نو په دې خاطر زمونږ دا جغرافیایي جبر خو بدلولی نه شو اما کولی شو چې دننه په هغه کې خپل اختیار پیدا کړو. دغه دي چې ښه مناسبات باید ولرو هم د افغانستان هم د خلکو هم د پاکستان د خلکو او سوداګرو په ګټه باید مدبرانه سیاستونه ترلاسه لاندې ونیول شي.
بله ډېره زیاته مننه. افغان صاحب تاسې پاکستان ته سکاره یا زغال صادروئ او داسې ویل کېږي چې د سکارو قیمت په تدریج ډېر کم شوی دی. په اوله کې چې کوم قیمت وساغه نه دی د دې دلیل څه دی؟ ځکه چې پاکستاني ارزانه در نه غواړي او تاسو مجبور یاست چې ارزانه ورکړي؟
نه صاحبان صاحب کله نه چې په نړیوال بازار کې د سکرو نرخ یو دم جګ شو دلته اسلامي امارت هغه خپل ټیکس محصول ته جګ د دې سره دغه د سکرو تجارت یو خدای د نړیوال بازار کې چې دغه کوم نرخ یو دم جګ شو بیرته ټیټ شو هغه د روسیې جنگ سره یو دم توجه بل خو واخته بیرته راکاته سو له نور دنیا نه دې تا کوم سکار راځي هغه د کشتی لاره راځي هغه ارزان ورته پریوځي یو خو دې کلدار هم راول وی د ډیر خراب اسولا او دویم په دې زغالو په تجارت کې دې یو څه فرمولو نه هم استفاده وکړه. یلته یو دم مال جام ک بیا بیرته کم ک یلته د موږ په بازار کې هغه دغه نسته هغه منیجمنت نسته تجاران یار سړی یو د مال ور وړ زیات ور وړ یو د مغو ډمپینګ سیستم شروع کړ ډمپک یعنی وی دروله خریداري بیرته دلته په خلکو باندې زغال یمغه خلکو دومره ظرفیت نه لاره چې هغه ذخیره کی یا سرایونه ولري خپل سٹاکونه ولري نو هغه نرخونه هغه سیستم ډیر په خراب وسو. دلته یو دم سی حکومت کوم نرخ جک ادی توجه بل خو واړه ولدې موږ تجاران هم چې قراردادونه کړی و غم کې تاوانی انسول او دوی مغلطه همیشه دغه زغال په تجارت کې نه دی موږ حکومت کار ورته کړی نه دی موږ مسولینو کار ورته کړی ځکه دلته افغانان دی په دغه تجارت باندې اکثره ما وختیم ویل توکل په خدای دی. نو دغه زغال به چې ول
غلطه باغه فرمولون استفاده کې د کله به جی سی وی ورته راټی ټکړه کله به ورته په و باندې بلند باندې باندې به موږ تجاران اکثره دې دې خپل تاثیر لاندې راوصل او دې په تاوان کې کاو ځکه یو فرمول یو تګلار یو داغنو ورته کې جوړ نو وته کوم امارات کوم نرخ ورته راټی ټکړی دلته دې هغه کوم ضرورتونه سوال هغه کوم غړ غټ ملونه چې چلانه ول هغه ته یو څه خریداري له نور ملکونو بیرته وکړه او یو څه بیرته ودرول نو دی وز زغال روان دي خو ډیر کم روان دي هغه کوم شدت چې په خلاره هغه کم څه وې دا دی په دې کې دي چې موږ ته ارزان راکړي او لدی ارزان نو حکومت فکر نه کوم چې ورته تا دا ګټه دیو کې یا دې واره ورته وکي هغه داغه بیرته راکوس کوي هغه څومره چې کړي ماسون هغه بر کټو محصول هغه امرا کوسکو او دویم دلته ترانسپورټ یو څل ورسو نو دا هغه دې ته نه رسیږي بیرته هغه کوم نرخ باندې چې دی غواړي نه تجارانو ته ګټه کوي یعنی چې پیکس حساب ورته وکیم دې دا وایي چې موږ ته د کراچي بندر ته پیارزانه تمامېږي اما چې موږ تجارانو سره پدې کې یو څل هغه خپل فرمولونه استفاده کوي غواړي چې نور هم ټیټه ساده تراکوسی دلته محصول دومره جګ د بل کرای دومره وړ ده ګټه نه ورته کوي په هغه شدت باندې په هغه حالت کې نه دی روان لکه چې کوم مخ روان
ډیر مننه سلامت اوسې قدر من اوریدونکو تحصیل ازادي رادیو تشناس باندې خبرونه اوري په دې خبرونه کې د افغانستان په ترانزیتي لارو او د سوداګرو په ستونزو خبرې کوو د سوداګرۍ او پنګونې خونو د مشرتابه پلاوی غړی آزر اخشافیزی د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي نی رئیس او ملي سوداګر خان جان علي کوزي او د افغانستان د ځکني ترانسپورت شورا مرستيال او د سکرو سوداګر محمد دبي افغان مو ملمانه دي د زرګل پنوم د تازه میوه او سبزي او سوداګر وای چې درې موټره میوه او سبزي خراب شوې ده دوی خبري به وورو بیا به راو ګرځو
کلاغي خو مشکلي کله دی خو مشکلي او دواړو دولتونو نمونګه دا هیله لرو خوښت لرو چې مونږ باندې د رحم وکا دوه موټره باورو کې چې زما رومیان خراب شو او دا دا یو گاډه مې چې د ماته روډ مې د په گاډي کې هغه وس په حال ماته وای چې انګور په خرابې دو باندې روان دي او ډېر مشکلات سره مخ یو
د تورخم هغه غاړي ته د زرقیب شنواري په نوم یو سوداګر وای چې پاکستان کله د سکینر کله د تصدیق او کله هم یو بل پلمه پیدا کوي او لار بندوي
تورخم کې چې دا کوم دوی سرټیفیکټ غواړي دا سرټیفیکټ اسی وډرامه وا دا ایجنټانه سیرانی وډیو دوی 5000 روپۍ لارې تر غوښته کله سکینر خراب کا کله دا ډرامه جوړه کا سرټیفیکټ دا براوړې افغانستان نه چې باغ نه راوځي په یو ورځ کې بیرته پاکستان ته راځي بده کې بيماري کوم ځای نه راشي اوس دې څه پیدا وکړه چې مطلب دوه ورځې یا درې ورځې موږ سترای کوم او کوه الته مرسته بندم کړو او څومره حکومت پاکستان خزاني څومره نقصان شو
بله د دوړو خو سوداګرو تاوان کړی دی علي کوزي صاحب تاسو د لمړی لس ورځو چې تورخم رسمن پاکستان بند کړی وو تاوان 2 میلیون ډالر شوډلې وو فکر کوم که اشتباه ونه کوم تر اوسه پرې څه اټکل کوي چې تر اوسه پرې به دا تاوان څومره تر رسیدلې وي
ولا تاوان خو نو خصوصا تازه میوه او زمون فروټ او دا سبزی ډیر زیات خراب شول ځکه نور شیان خو معدن او دا شیان دومره دغه نه شتن ها د موټر او د ډیمریج او د ډیټنشن پیسې په خالی کانټینر په موږ باندې را لې په ترانزیت کې او زیات زمونږه سبزی او میوه خراب شوې ده هر ورځ چې موږ ته فکر کوو د کسن چې دا شینواري وروري او د نورو یاري دا واقعیت لري چې کله ار کله چې د لار اخلاص شولا او دوی خو هغه سکینر هم انتقال کړي او پاس دغه ته لوړګی ته او نور اداره او ټول شیان یې تلی په اول ورځ باندې چې خلاصو دغه د دوی ادارې نوې تنها ته کیشتم خلکو نورې څوک نوې نلسی نو ترازو علا نو د مختم یو څه مشکلات په افغانستان کې هغه به منګه کوشش وکړو د خپل رئیس عمومي د ګمرکاتو نیرار تلاړو او تورخم تلاړو هغه مشکل حال شو عام وخت دا مشکل واقعا وو وسم شتا وسم دغه ورور چې ویل زمون معلومه ودرول موږ هغه ما سرټیفیکټ چې چې دوی غوښتو اما هغه شان چې با اپوزیشن ویل هغه شان ته د ایسو سرټیفیکټ نه دوی لري نه موږ لرو موږ هغه دوام چې د قرنټین ورقې دی او هغه تصدیق دی دغه د فورمه ا دا او نور شیان دي دا ټول متکمل کړ ورکړین دي خو وس هم دوی کله کله پترازو کې کله په تالاشۍ کې کله په دا تقریبا 15 شپږی داری دي د شپږو ادارو نه چې دیږي دا رومي او دا شیان خو د شي نازک شه ده دا خو موټر خالی موټر دي او کارټونو کې پرتی دي او په سرته شه کارټونو باندې مر ده که د پاسه په پلاستیک اچو نورم ګرمي کیږي نو بس دا په خالی میدان ولاړ دي مر ته ولاړ دي که د مختم دوه ورځې ودرېږي او په سرته شه الته 15 شپږ ورځې ودرېږي خو په اوم ورځ چې ته مارکیټ لوي سي هیڅ شی نه دي پاتې نه د نه څوک اخلي نه کیفیت پاتې دي نو دا زمونږ دغه ټوله میوه چې دغه ټوله په تاوان باندې ده هغه سر د دوی څوک نشي که دغه 2 میلیونه چې مونږ ویلي تر اوسه پورې هره ورځ په دې باندې $1,00,000 اضافه کیږي او تنها همدغه زمونږ د تازه میوه او سبزي تاوان کوي دا ټول د دوی تاوان کوي همدی په تاوان کې دي او دوی خرابیږي او خراب شول نو دا یو جدي ستونزه ده او تر څو پورې دا ستونزه مونږ مشترکاً حل نه کړو یعنی مونږ دا تاسو په دې باور ولرئ کله چې تاسو دراډوی دی او څوک راشي چې د دوی د سبزی او د میوې موټر راځي د پتن په چلی ریشه ساته کې د تورخم نوځي او ځان رسي جلال آباد ته نو دومره سہولت چې مونږ ایجاد کړ سہولت دې ایجاد کی زمونږ لپاره سکیورټی مسله دا چې البته دا یو ځل صدر تعالی او تعالی شتي مده شته لا شتي نفسي جدا دا پسر اتر شاید د ترازو والا جدا دی د کشتم والا جدا دی نو دومره ډیری ادارې خدا خونی کې زمونږ یو کشتم دی مال راځي راسم کشتم ته د کشتم نه چرونګه ته په ترازو ودرېږي راسم جلال آباد لره نو خو دوی دم داسې وو کې دا د دوی مال چې مونږ دومره سهولت ته جوړ کړی خو دوی دم داسې لطف وو کې د مسلمانانو او سره ګاونډۍ دي مګر دا ویل دي څو ځله ویل دي خو فقط یو خبره ده دوی او عمل ته څوک نه کوي
بله ډیر مننه علی کوزه صاحب حافظی صاحب دا ډول مشکلات لنورو گاونډیو هیوادونو سره افغانستان لري
گاونډیو سره مشکلات لري خو په دغه کې چنه ځکه چې ازبکستان سره مخکې هیڅ مشکل نه اوس څوک مشکلات پیخیږي دغه د قشتېپی د کانال په خاطر هغه یې نوې بپل کړی دي مخکې خو دغه ډیر سنتیاوی برابرول او ډیر ښه مناسبات غوښتل چې وي ساتي خو دا یو چې دا یو موقتی مسله وي ایران سره هم سیاسي مشکلات لرو او مخصوصا بیا د اوبو مسله ده چې په هغه باندې هم مشکلات خپل منځ سره لرو ولې دونه نه دی لکه چې پاکستان سره دی دوی په خپل ژمنو ولاړ خلک دي څه تعهدات چې کوي هغه تعهدات امریکایي ولې پاکستان متاسفانه ته د اپټیکا او اپتا قرارداد کې هم چې لاسلیک کړی وو او د امریکې د بهرنی چارو وزیر هیلری کلنټون هم هلته حضور درلودله د ګرنټور په حیث بیا هم تر پای پورې ژمن ورته پاتې نه شو د دوی ګاډي زمونږ ټول سره داته ته او ترانزیتي مالونه ور انتقالول او د هغه هیوادونو څخه مالونه د پاکستان د کارخانو لپاره برابرول او انتقالول اما زمونږ غادي د نوشیرس خوا خواته نه پریخودله او کراچۍ چې زمونږ مالونه راته په هغه کې دغه مشکلات لګولې وو چې موټر کته دیو خاص هرومرو تشته چې اقتصادیت نه درلودل چې خپل موټر باندې بارکو په واګه کې هم دغه څه چې دغه خپل څخه زمونږ مالونه هندستان ته ته او د هندستان مالونه نه را پری خودل چې مونږ په موټر کې بار کوې راولو نو په دې خاطر دا ستونزې دي دوی ایجادوي او د ټولو ریښې سیاسي دي هیڅ اقتصادي دلیل ورته شتون نه لري او اوس مونږ هم باید یو مشروع مقتدر رسمي حکومت ولرو تر څو په WTO کې او په تی آی آر کې شکایتونه درج کړو ځکه چې خدا خو اصولین په دنیا خو اصول شتون لري د نړۍ سوداګری سازمان په قوانینو کې دا ستونزه جوړول په میلیارډو ډالر جرمانه لري. دا مسایل باید موږ وکړو شو چې دنیا ته ورسو او بیا چې عیار هم موږ غریتوب لرو او پاکستاني هم لري. دغه اصول پر بنسټ، دغه کنوانسیون پر بنسټ هم
په اوسنیو شرایطو کې چې د افغانستان په نړۍ کې یو په رسمیت پیژندل شوی حکومت نه لري، افغانستان دا شکایت نشي کولی؟
نه، متاسفانه حکومت د افغانستان نشي کولی، اما کېدای شي چې اقتصادي مؤسسات لکه اتاق د یکو له لارې او د سرک له لارې دا شکایت درج کړي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه کور ودن. ښاغلی افغان، تاسو شکایتونه وکړل چې پاکستان کوم خنډونه جوړوي، ستاسو په نظر د حل لارې څه ده؟ څه باید وشي؟ فکر کوئ چې متقابل اقدام حل لاره ده او که نورې لارې هم شته؟
پروان صاحب، د امارات پر اتاک سره مخکې ازبکستان د موږ موټر نه پرېښودل چې د دوی خاورې ته داخل شي. یو خو به د ترانزیټ په نوم ډېر غټ پیسه اخیسته، او بل به د موږ افغاني موټرو ته اجازه نه ورکوله. یو هغلته نه، په نورو هیوادو سره هم اوس هم امارات ډېر کوشش کوي چې نرمخت وښي، او کوشش تر ډېره حده کوي چې د حل لاره ورته ولټي. که نه سوله بیا بالمثل عمل کوي. ازبکستان سره بالمثل عمل شروع کړو، هغه اوس خپل اماده دي چې وروره موږ ویزې هم درکوو، او موږ دغه ستونزه یعنې موږ موټردارو ته ویزې نه ورکولې. هغه دوی ازبکانو به د موږ افغاني موټر بول او راوستل، نو دغسې له پاکستان سره د موږ په دې نورو سرحدوی موټر نه را پرېښودل. له دغه بالمثل عمل سره په ټولو بندادرو کې ورته ویل چې باید بالمثل عمل ورسره وسي. ښه خبر دا ده چې مخکې له بالمثله هغه د تجارت هغه قوانین جوړ سي، او په هغو باندې خبرې وسي، او دواړه ملکونه یو توافق ته سره ورسیږي چې دا ورځ تر بلې هغه تجارت زیانمنی. او تجارت په اصولو کې دا نه دي چې ته لارې بندوه، ورځ تر بلې خنډونه جوړوه، مشکلات جوړوه. موږ غوښتنه دا ترې کړې چې موږ له پاکستان سره باید دوه قرارداد ولرو، یو بای لیټر ولرو د دو جانبه تجارت لپاره، او چې د هغه په بنا باید موږ دو جانبه تجارت وکړو. ځکه تر ډېره وخته راهیسې د موږ دو جانبه تجارت د ترانزیټ قرباني شوی ده. موږ وایو چې موږ دوه قرارداد باید ولرو، یو د ترانزیټ لپاره که دوی موږ ته واګات اجازه راکوي موږ هم باید دوی ازبکستان ته پرېږدو، که نه راکوي موږ هم باید پرې نه ږدو. او دویم دا ده چې موږ دو جانبه ده، د موږ موټر د موږ توکي وړي پاکستان ته، لاور ته، اسلام آباد ته، کراچۍ ته، بیرته هغه خپل توکي راوړي افغانستان ته، یا د دوی موټر راځي کابل ته راځي، یا دغه چې مزار ته ځي، نو بیرته هغه توکي چې پاکستان ته ځي هغه باید ووړی شي. دویمه خبره د ترانزیټ ده، ترانزیټ باید دغه چې خبر ورسره وسي. تر ډېره حده باید دغه تجاران دغه ادوارو ملکو تر غو چې دې ته ژمن نه سي چې دغه وضعیت ونه سيړي، دغه حالات ونه سيړي، او د دې لپاره تعهد موجود نه وي چې دغه ستونزه حل کړو او دغه تجارت مخ ته بیایو. که څو کلو ته وګورئ، ورځ تر بلې دغه تجارت په کمېدو ده، لاندې را روان ده. وجه یې څه شي ده؟ وجه یې دا ده چې غلطې پالیسۍ د تجارت لپاره، دا بې جایه دروازې بندېدل، دغه بې جایه زورول، او دغه فساد، دغه کرپشن، دا باعث د دې کېږي چې ورځ تر بلې دا تجارت را وګرځي، او انټرنیشنل تجاران له دې سیمې نه له دې تجارته مخ اړوي. ځکه دلته وختي ما وویل چې مالونه یې سیف نه دي، او دغه لارې سیف نه دي. سل فیصده یو تاجر نه سي کولی چې پنځه ورځې ورته وښي، دوه ورځې اضافه په میاشتو باندې، نو دا نه سي کېدلی چې د یو انټرنیشنل کاروبار لپاره دغه مسیر غوره کړي. نو ښه خبر دا ده چې دو جانبه طرحې جوړې شي، تګلارې جوړې شي، هغې ته دواړه ملکونه پابند اوسېږي، او دا سیمه په هغه خپل جغرافیایي موقعیت بدله کړو. اوس منځنۍ آسیا د دوی توکو ته ډېر ضرورت لري، دوی هم اقتصاد یې ورځ تر بلې په زوړ ده،
نو دوی هم منځنۍ آسیا ته ډېر ضرورت لري. اما له اوسه پورې دوی د دوی تجارانو له منځنۍ آسیا نه استفاده نه ده کړې، ځکه د دوی تجاران نه غواړي چې دوی مال په خطر کې شي، د دوی داسې یا تاوان وکړي یا تاوان
دا اوس خو د دوی لپاره لارې خلاصې دي. د دوی تجاران ولې نه غواړي؟ او آیا د دوی کم مال اوس منځنۍ آسیا ته صادرېږي؟
دا چې د لکه هغه څومره چې سیمې ته ضرورت ده او دوی ته ضرورت ده په هغه شکل باندې نه ده، په هغه کومه سطح باندې چې د منځنۍ آسیا بازار ته دوی ضرورت ده په هغه سطح باندې نه ده. دوی خپل په دغو موضوعاتو باندې پوهېږي، دوی دغه وضعیت ګوري، بنادر ګوري، لاره ګوري، سړک ګوري، هغلته وړل ګوري، نو هغه رقم نه ده برابر، ځکه دلته دو جانبه قراردادونه باید موجود وي، دواړه ملکونه باید تعهدات موجود وي. هغه یو تاجر دغه لاره ګوري، دواړه ملکو قانون ګوري، وضعیت ګوري چې په تیرو شپږو میاشتو کې یا تیر یو کال کې دا لاره څو واره بنده شوې، د کوم ملحوظاتو په وجه بنده شوې، آیا کوم مشکلات په دې لاره کې دي، بعد له هغه بیا تجارت پې کوي. تر ډېره حده دغه تجارت دموږ د افغانانو ده، د دوی هم څه خو په کمه سطح باندې. نو دوی که چېرې دوی د بازار ته ضرورت لري، خو دلته دې څه ده چې هغلته و سیاسي وضعیت دومره خرابه ده چې هغه اقتصاد بالکل ترویر شي، یا بعضې افراد و اشخاص چې د شخصي ګټو لپاره یې دوی استفاده کوي. ښه خبر دا ده چې دواړه ملکونه تجاران جمع حکومت او دغسې د سکتورونه په ګډه یو تګلاره او یو دغسې فارمټ جوړ کړي چې دا تجارت ورځ تر بلې وده وکړي. نو دغه ته باید فکر وکړي چې ولې کوم خنډونه باید چې دي چې دا تجارت راټیټېږي او راکوڅه وي. ده
بله، ډېره زیاته مننه، سلامت اوسئ افغان صاحب. حافظي صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ موجود ده کوم قراردادونه یا موافقې چې د پاکستان او افغانستان او افغانستان او نورو ګاونډیو ترمنځ شته، دا کفایت کوي او که تاسو هم په دې فکر کې یاست چې باید لسره په دغو غور وشي او لسره موافقې پې وشي؟
تر ډېره بریده پورې حقوقي اسناد شتون لري. په پاکستان سره موافقتنامه د تجارت دو جانبه شتون نه لري، اما ترانزیتي قرارداد په 1955 کال کې هم لاسلیک شو، بیا وروسته د اپتا او اپتیکا هم لاسلیک شو، اما په هغه کې ژمن پاتې نه شو. نور هیوادو سره هم ځینو هیوادو سره موږ دا قراردادونه لرو، ترانزیت او تجارت. او بل دا چې دا سانتیاوی په دې کې دي چې دا ورلد ټریډ ارګنایزیشن یا سازمان تجارت جهانی کې غړیتوب د ګاندی هیوادونو زمونږ دا یو ښېګڼې لري چې د هغه قوانینو تابع یو. هغه قوانین نړیوال قوانین دي او ډېر روښانه، شفاف او متمدنانه دي. په هغه باندې باید ژمن اوسېږو او خپل حق باندې ټینګار وکړو. او کله چې مونږ یو مقتدر، مشروع او رسمي سیاسي ادرس ولرو، بیا کولی شو د خپل حق څخه ګټه پورته کړو او دغې څخه دفاع وکړو. په موجوده حالاتو کې چې افغانستان ډېر منځوي شوی دی او هیڅ هیواد اوسنۍ اداره د افغانستان په رسمیت نه ده پېژندل شوې، دا ډېر ستونزمن دی تجارت لپاره، ترانزیت لپاره او د افغانستان د حق د ترلاسه کولو لپاره ډېر ستونزمن او ټکنۍ مسله ده.
بله بله، ډېر زیات منن افغان صاحب. پاکستان دی یو حساس لیست یادونه کوي، هغه لیست څه شی دی؟ کوم اجناس پکې شامل دي؟
دغه د اکثره وخت دغه د خپل وضعیت په کتو او خپل معاملاتو ته په کتو دوی لیستونه را وړاندې کړي. ښه خبر دا ده چې دواړه ملکونه په یو وار دغه موضوع حل کړي. موږ مخکې هم دا ویلي دي، دلته ګوره دواړه ملکونه داسې کوي په هغه اساس وختو کې د خپلو سیاسي ملحوظاتو په وجه بعضې پیشنهادونه را مخکې کوي، بعضې خواستونه په هغه اساسو شرایطو کې را مخته کوي چې دا باعث دي کېږي چې دا تجارت ټکنی شي. دغه لیستونه دی کله کوی ودا وایي چې موږ ته دغه کوم توکي چې د افغانستان د پاکستان له لارې دغلته در ترانزیت کېږي، بیا بیرته د سرحد له لارې موږ ته راوړل کېږي او په قاچاق ډول باندې د سرحد ټول تړلی دا ټول، یعنی یو یو افغانۍ بدون پاسپورټ، بدون ویزې نه یو کس هم نشي کولای چې د سرحد له لارې دوی ته ور واوړي. نو دغه دومره کاچاک چې کېږي، په دې کې هم د دوی د ادارو لاس ده، د دوی د مسؤلینو لاس ده، پساده کې نو دغه دی باید دې کله کله چې باندې لټی نو دغه سي موضوعات را مختکی ښه خبر داده چې دا ټول شیان کار مشکل کې دې ته یو فارمټ جوړ سی ورته وای چې شپږ میاشتو کې موږ او تاسو په دې کې نو فیصله وکړو په کال کې بیا دا تجارت بندیږي کله چې ما کانټینر کراچی ته راورسیږي بیا ته په ما باندې هغه بندیز لګې دا خو نو دا خو په تجارت کې دا په اړیکو کې پارڅ باندې منفي اثرات اچي ته اوس د افغانستان حکومت په دې لګیا ده چې موږ بدیل وګورو هغه بدیل باید سره مجبور نه سو یعنی دغه سیمه باید سره وصل سی او دغه وضعیت باید تغییر وکړي تر کله به موږ دغه سي پاتې یو تر کله به دواړه ملکونه دغه منفي خواو ته فکر کوي دواړه ملکونه کې باید تخصصي افراد او اشخاص خصوصا دغه تاجران باید سره کینی او دغه موضوعات سره حل
کړي ډیره زیاته مننه یو دوه اوریدونکو پیغامونه هم سره ورو بیرته راګرځو
د تیرو څو ورځو راهیسې په کابل ښار کې د ګازو او تیلو بیه لوړې شوې د یو کیلو ګاز بیه یوه اونۍ مخکې 500 افغانۍ وه اوس په 500 افغانۍ پلورل کېږي یو لیتر پټرول یوه اونۍ مخکې 60 افغانۍ و اوس په 60 افغانۍ پلورل کېږي یوه اونۍ مخکې یو لیتر ډیزل په 60 افغانۍ و اوس په 80 افغانۍ پلورل کېږي
څلور 15 ورځې کېږي چې نرخونه لوړ شوي دي د موټر کرایه هم لوړه شوې ده د تیل او ګازو نرخونه ورځ تر بلې لوړېږي نو د حکومت څخه همدا هیله ده چې په دغه برخه کې جدي پاملرنه وکړي
افیزی صاحب تاسو دې اوریدونکو خبري واوریدې چې د نرخونو د لوړېدو شکایت کوو شاید یوازې د پاکستان لارې نه وي دا چې سالنګ ترمیمی شي لدې کبله هم شاید قیمتونه لوړ شي بي ستاسو په نظر دا مناسب وختو چې سالنګ په دې وخت کې ترمیم شي آیا دا د خصوصا د افغانستان د میوو او سبزیجاتو د صادرېدو وخت نه دی
داسې دی چې دا سالنګ لاره شپېتو کالو یو لاره ده چې د زایشا په وخت کې دا جوړ شوې وه او تر اوسه پورې دا خلک چې ویل چې موږ ځینې افغانستان ستم بدل کړي دي د ایشیا زړه او د ترانزیتي لویه لاره ده او سلولارې دي دا ټول بات وو دوی دونه نه شو کولای چې یو بدیل تونل یو بل کرخه د دغه سالنګ تر څنګ جوړ کړي دوی بل چاره نه درلودل دا لار بالکل د استفادې وړ نه و په دې خاطر دوی مجبور و چې
نه یعنی منظور دا و که دا لاره په پسرلي کې مثلا جوړوي په ساور کې جوړوي شاید هغه وخت د افغانستان د محصولات نه و یعنی نه میوې رسېدلې وې نه سبزیجاتو شاید په هغه وخت کې به دا ډول مشکل نه پیدا کېدو که څنګه
داسې و چې دا لاره بالکل ویجاړه شوې وه هیڅ شی ورته نه و پاته دا ټول خلک ځینې شکایت درلودل ډېر ګاډۍ ورانېدلې خرابېدلې تخنیکي ستونزې پیدا کولې نو په دې خاطر دوی مجبور شول چې دا کار وکړي اما ستاسو خبره صحیح ده چې باید ښه کار په ښه موقع کې باید ترسره شي اما دا موقع محاسبه سمه نه وه ځکه چې دا نه یوازې د میوې فصل وه پاین زمان که زمون نور زراعتی محصولات هم په دغه وخت کې ترلاسه کیږي او راکله ورته بین الولایتی کې ډېر ستونزمن شوي وو کرایه ډېره جګه ده د دری شکاري لاره ډېره اوږده ده او پاین زمان کې خامه سړک ده هلته هم د لوی ګاډي نشته دی نو په دې خاطر دا سنجشونه باید مخکې له مخکې شوي وای متاسفانه که په افغانستان کې دونه پلان وي او دونه سنجش وي خو بیا افغانستان
په هغه حالت نه رسیدل بله صاحب اوس هم هیله ده چې لکه څنګه چې وعده کړې ده غومره ژر لاره جوړه کړي او دا مشکل رفع شي او ګوندې د خلکو مشکلات هم کم شي ډیره زیاته مننه د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوي غړي زرخ شافیزی د افغانستان د ځکني ترانسپورت شورا مرستیال او د سکرو سوداګر محمد نبی افغان د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونی رئیس او ملي سوداګر خانجان علي کوزي څخه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو